ماشاله ډیو دازم تاسو کوربای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه د خبرونو سرټکی د پاکستان تر کې انصاف یو شمیر غړي پولیسو برته خوشی کړی دي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي یو پولیس چې د ځانمرګو بریدګرو سره د مرستې او هدفي وجنو په تور نیولې او اسرائیل وایي په غزه کې څلور پوځیان وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. په راولپنډي اډیاله زندان کې د تاریخي انصاف په بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلونکي د دغه ګوند مشران او غړي پولیسو بیرته خوشی کړي. د تاریخي انصاف دغه مشران او غړي نن په 12 نومبر پولیسو نیولې وو. په دوی کې په خامي سملې کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان، په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز، په پنجاب سملې کې د مخالفو ګوندونو مشر ملک احمد او د سنی اتحاد کونسل د خامي سملې غړي صاحبزاده حامد رضا هم شامل. د پولیسو چارواکي د نومونه خودلو په شرط مشاله ډوته ویل چې دوی د امان نظم خرابولو په تور نیولې وو. هغه ویل چې په راولپنډي کې د جرمی قانون 144 ماده پلی شوې ده او د 15 نه زیاتو کسانو په یو ځای کېدو بندیز دی. بلخوا د خبر پښتونخوا لا وزیر او د تاریخي انصاف صوبایي مشر علي امین ګنډاپور په پیښور کې له خبریالانو سره خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل چې دوی د خلکو د چوپ کولو لپاره دغه طریقې کاروي. عمران خان چې یو شمیر جرمونو په تور دا وخت په زندان کې دی وای پرده د پوز او مرکزی حکومت لخوا به بنیاد مقدمه جوړ کړل شوی. بلخو مرکزی حکومت او پوز دغه تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو پر احکاماتو عمل وشي. د مشال ډیو خبریال وایي د آذربایجان په سرخار باکو کې نن د کوپ 29 کانفرنس پر مهال ګردې میز خبرو ته په خپل وینا کې شهباز شریف ویل چې هیواد یې د ماحولیاتي بدلون په څیر مسلو سره مخ دی. وزیر اعظم ویل چې د موسمیاتي بدلون له چیلنج سره د مبارزې لپاره تر کې پذیر هیوادونو ته د 2030 کال پورې د 6.8 ارب ډالر ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه په دې وروستیو کلونو کې چې هیواد له دوه ویجاړوونکو سیلابونو سره مخ شو. د آب هوا بدلون او نړیوالې تودوخې د مخنیوي په اړه د کوپ 29 کانفرنس د نومبر په 11 پیل شوی چې د دې میاشتې تر 28 به دوام لري. دې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران بیناګانې کوي. د یادونه وړ ده چې د 2023 کال په کوپ کانفرنس کې د نړۍ 200 هیوادونو ته ویل شوی وو چې تر 2030 کال د زهرجنو گیسونو د کمولو په اړه خپل پلان وړاندې کړي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر دا وکړي چې یو پولیس سرتیری د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې دي. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پېښور د دلزاک روډ اوسیدونکي دي چې په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دو جاکټو سره نیول شوی دي.
موږ جمیل چوک رینګ روډ پېښور سره نږدې د نومبر په 11 دا سړی وروسته د تحقیقاتو په وخت معلومه شوه چې هغه زموږ د پولیسو سرتیری
دی. د پولیسو مشر زیاته کړه چې محمد ولی د 2023 کال په جنوري کې د پولیس لاین پر جمعه د هغې حملې زیاته پر موټر سایکل ځانمرګي بریدګر رسولی وو چې پکې 88 پولیس وژل شوي او 279 جوبل وو. ګډاپور ویل چې محمد ولی په 2019 کال کې په پولیسو کې دنده پیل کړې وه او په 2023 کال یې د طریق طالبان پاکستان جماعت الاحرار تر ګرې ګرځول شوې ډلې غړیتوب اخیستې. تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. مشال لړیو ته غوږستې. د خبر پښتونخوا اسمبلی د نومبر پر 11 په غونډه کې د صوبې په ترګری ضد محکمه سی ټی ډی کې د قبایلي ضلعو ځوانانو ته د نوکریو نو ورکول کېدو پر مسله بحث وکړ. د جمعیت العلماء اسلام وفی غړي عدنان خان اعتراض وکړ چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلي ځوانان د سی ټی ډی له نوکریو محرومه ساتل کېږي. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې دا مسله حل کړي. د نوموړي په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر ابتابالم اپریدی ویل چې سی ٹی ڈی کې د نو پوسټونو د نمونو له وجې کامیاب ځوانانو ته د نوکری ورکولو چارې ځنډېدلې او ضربه دا مسله حل شي. او د اسرائیل په وزه د نومبر په 12 ویل چې په شمالي غزه کې یې څلور پوځیان وژل شوي. پوځ په یو بیان کې ویل چې په دې سره د 2023 کال اکتوبر راهیسې د فلسطین په خاوره کې د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمېر 386 ته ورسېد. اسرائیلو په غزه کې د تیر کال د اکتوبر له 8 وروسته عملیات پیل کړل. پر هغه نیټه د امریکا امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تر ګرې ګرځول شوې وسله والې ډلې حماس په اسرائیلو کې بریدونه کړي وو چې په کې یې 1200 اسرائیلیان وجلي او نږدې 2500 یرغمل کړي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر هغې وروسته اسرائیلو په خپلو پیل کړو عملیاتو کې تر اوسه پورې په فلسطین کې تر 40,000 پورې خلک وجلي. په وجل شوو کې د حماس د وسله والو تر څنګ ولسي وګړي شامل دي. د اتر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي وایي د ترګرز پولیسو کې د قبلي ځوانانو د برتی کول لپاره له ځوانانو پیسونه اخیستل شوي او ټیسټ هم شوي خو انټرویو ګانې نه دي شوي.
پاګې باندې چې دا کپایل او خلکو د 2 کرونا او په فیسو نه جمع کو هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو دا د دې ځل چې راووتو او انټرویو باندې کنډکټ نشو.
او چین وایي پاکستان سره باید د ترګری په زپلو کې مرسته کوي خو یو کار پوي
بین الاقوامی امور کې د همیشه دا کار کوي چې یو بل سره سپیکټ کوي سره معاهده کې یو بل ته تسلای ورکوي. انا ما ته نه لګي چې درې بس ویزیبل حل به راوځي. خدای او حسد د دین زیات د حیثیت نشته.
او په پاکستان کې سولر پینل یا شمسیانی ولی مخ په زیاتې دودي
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. خو دا اوس خبره ده چې چا وسو شو.
دا او نور له بشال لړی سره اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو په راول پینډی اډیالا زندان کې د ترکی انصاف بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلون کې دغه ګوند مشران او غړي پولیسو نن ونیول او بیا یې لږه شیبه وروسته بیرته خوشې کړل. په دوی کې په خامی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان په سندګ د مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز او نور غړي هم شامل وو. د پولیسو چارواکي مشال ډوته ویل چې دوی یې د امان نظم خرابولو په تور نیولې دي. بل خو تر کې انصاف دغه کار غندنه کړې وای چې پر ضد یې قانوني کاروایی به کوي. پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال لاشت خټک سره چې همدا وخت موږ سره موجود دی. خټک صاحب ستړي مشي او که دغه په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي مننه به وي.
مننه.
دا خدا سده چې عمران خان چې په اړیاله زندان کې دی د لیدو دغه مسله چې د نه یو ایشو جوړ شوی دی. څوک راځي د سره لیدو ته او کله زندان انتظامیا چې دغه پریدي او کله نه پریدي. اسه هم په زندان کې د لیدو د ملاقات خپل ورزي وي. دوی بیا لاړ شي هلته های کورټ کې دغه وکي اپیل وکي درخواست ورکي بیا غوی په حکم باندې بیا د سره لیدل کوي. نو دا یو دغه جوړ شوی دی یو ایشو جوړ شوی دی. نن هم دوی راغلی وو نو په دې کې دا ټول د سر کسانو یعنی په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر په سینیټ کې په پنجاب اسمبلی کې د سنی اتحاد ایم این اے چې کم دی پخوانی سپیکر اسد قیصر د سنی اتحاد کونسل هغه ایم این اے چې دی حمید رضا دا ټول ورسره وو. پولیس سره چې مونږ خبره وکړې نو دوی ویل چې دا دلته کې د جرمی قانون چې کومه ماده ده یو سلسل وختمه هغه پلی شوې ده او په هغه کې د پنځو نه زیاتو کسانو په غونډو باندې بندیز دی. دوی زیات کسانو نه ځکه مونږ ویل دوی چې بیا کله غوی را پرې خول د یو سات تقریبا
بالکل ازما پښتنم دغه و چې تاسو څه وایي چې پولیس یا چارواکو څه ویلي د جیل چارواکو چې دوی ولی نیولې ولی خوشی کړل دا چې کم کسان دوی نیولې او غیره خوشی کړل غوی څه ویلي دي
او غوی خدای غوی چې عام نظم خرابول مونږ ونی ول چې کله حالات کنټرول شو بیا مونږ خلاص کړل. دوی چې کله راووتل نو دوی بیا رسنۍ سره چې خبرې کولې نو وی ویل چې مونږ خو نه چغه والدی او نه دومره زیات کسان او نه زمونږ انداز زره هنه وو. شبلی فراز و چې مونږ اګریسیو نه وو. دوی وی چې تاسو غسر نشئ لیدل نن بیا را شي نو مونږ روان شو. چې مونږ روان شو نو دوی ونی ولو او مرایو بو چې مونږ ټول دغه د پارلیمان دغه مخالفو ګوندونو مشران یو لکه زه او یا شبلی فراز یا د پنجاب والا ملک احمد نو دا خدای د پارلیمان تسلیل وکړو مونږ او بیا دا و چې مونږ په غیر قانوني دغه کې ونیولو کنه حبس بجا چې وته یې هبیس کار پس مونږ باغه پټیشن کوو د دوی خلاف ځکه چې مونږ سه دوی سره وارنټ نو گرفتاری دغه نو ور سره اجازه نامه نو او دوی مونږ دا سه ونیولو نو دا حبس بجا کې راځي مونږ دوی خلاف په عدالت کې اپیل هم کوو. بیا وروته لاړل خدای یو ستونزه ده دغه اکثر په داسې موکو باندې کیږي چې کله هم دوی د لیدرو کوشش کوي دغه سره د ملاوېدو ملاقات او هغه چې دی پای کې سستون زیات کسان هم زیات وی اصلن داسې وی چې
خو د خپل فامیل غړي هم راځي، دغه د غوند غړي هم راځي، نو د ملکیتان هم زیات دي.
سم ډیر زیات مننه خړک صاحب د مشالډیو خبريال وو، تاسو ته معلومات درکول شي. د پرول پنډي اډیاله زندان کې تر کین صاحب په بندي بنسټګر عمران خان لیدو تتلون کې دغه غوند مشران او غړي پولیسو نن ونیول او لګه شی به وروستی بیرته خوش کړل. او سمو رازو یو بلې موضوع ته، او څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د ماحولیتی بدلون د اثراتو پر وړاندې مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو په احکاماتو عمل وشي. شهباز شریف دغه څرګندونې د آذربایجان په سرخار باکو کې د کاپ 29 کانفرنس پر مهال ګردې میز مذاکرات ته په خپل وینا کې کړي. د ابو هوا بدلون او نړیوال تودوخې د مخنیوي په اړه د کاپ 29 کانفرنس د نومبر په 11 پیل شوی چې د میاشتې تر 28 به دوام لري. د دې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ویناګانې کوي. زموږ خبریال طاهر جمیل هم دغه کانفرنس ته ورغلی، له دوی سره خبرې کوو. طاهر جمیل، د باکونه ستړي مشي یو ادارت وو چې کولمبیا هم پر دې خبرې کوچ ر پاکستان وزیر اعظم نن څه وینا کړې د څه خبرې کړې دي؟
جی ډیر مننه. جی بالکل، څنګه چې تاسو ویل د آذربایجان سرخار یا د پلازمینې باکو کې دا د ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا غونډه روانه ده چې کاپ 29 متوي د موسمیاتو بدلون او د ځمکې کم درجه حرارت دی یا ګلوبل وارمینګ چې توي شي د هغه مخنیوي لپاره دا غونډه وی. دار کال بلا بل ملکونو کی یو سکر دا غلطه دا او دا غیتا دا پاکستان وزیر اعظم شباز شریف هم خپل ډلې سره بیگا د سعودي عرب نه دا غلطه را ورسید او نن هغه ډیر مصروف ورځ هغه روانه دا غلطه یک سات وړاندې هغه د پاکستان په قربتیا چې کومه وزا غلطه غونډه هغه ته نه هم وکړه. دا خپل خبرو کې هغه دا ویل چې پاکستان د موسمیات بدلون کې یا ګلوبل وارمینګ کې برخه ډیره کمه ده، ځکه چې پاکستان چې کوم د فوسل فیول چوتوي شي تیل کولا سکارو او یا ګیس د دې استعمالولو کې یاد دي د استعمال کې ډیره کمه برخه ده، خو د موسمیاتو نه ډیره زیات پاکستان متاثر ده. هغه دا ویل چې کوم ترقی یافته ملکونه دي چې کوم چې ګلوبل وارمینګ کې چا برخه ډیره زیاته ده هغه د غریب ملکونو مرسته وکي او هغوی دوپاره دی یو دغه سې فنډ ساشي او پاکستان هم دغه سې مرسته وکي. هغه دا ویل چې 2022 کال کې چې کوم سیلابونه راغلي هغې کې پاکستان ډېر زیات اغېزمن شوی وو او هغې نه پس پاکستان به بېرته خپل اصل لار ته راتګ وو او هغه زیان نه بېرته ځان خلاصول دوپاره به پاکستان نور شپږ نه اته کاله نور لګي او دې دوپاره به د پاکستان امداد هم ضرورت دي. هغه به دې نه پس دې نه وړاندې هغه د کوربا ملک د صدر سره ملاقات وشو او د ملګرو ملتونو سربراه انتونیو ګوتریس هم هغه ته هرکلی او هغه سره هم لیدنه وشوله. دغه نه پس به اوس د تاجکستان په قربتیا دا غلطه اوس یو بله غونډه ده چې ګلیشیر د ساتنې دپاره هغه ده وزیر اعظم شهباز شریف به اوس لږ سات پس به اوس هغې کې هم ګډون کوي.
ترجمیل در ته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نور کمو کمو د حکومتونو د ملکونو مشرانو سره لیده کاته کړی دی او دغه غونډې ته تاسو کتل څوک څوک راغلي دي، کم کم مشران راغلي دي؟
جی بالکل، پاکستان وزیر اعظم دا غلطه کوپ چې غونډه لانه و شوی نو پاکستان کې خدا واضح هم پاکستان او هند کې چې پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم دا غلطه لیدنه هم کیږي، خو هند وزیر اعظم خو تر اوسه پورې راغلی هم نه دی او امکان نشته چې هغه سره لیدنه وشي. دغې نه علاوه پاکستان نن دا غلطه کم کلائمیٹ فائنانس کم غونډه واغې ته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه او د وزیر اعظم چې کم ترجمان دی یا بیان هغوی په وینا چې وزیر اعظم دغې نه علاوه به د چیک ریپبلک او د ډنمارک چې کوم وزیر اعظم دي هغوی سره به هم لیدنه کتنه کوي او دې نه علاوه د تاجکستان کوم وزیر اعظم دي هغه سره به ملاقات کوي او دغه وخت د تاجکستان چې کوم په دغه کې قربتیا چې کوم اوس دغه غونډه ده هغه کې هم ګډون کوي. جی
سم، ډیر زیاته مننه تر جمیل استاد سینا، موږ ته وخت راکو معلومات هم راکړه، خو وختونه تاسو ته
مننه.
نو د مشال ډیو خبري الله تاسو ورول چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دا وخت په باکو کې دی ولته کې کما کاپ 29 کانفرنس روان دی په هغه کې ګډون کړی دی او دغه کانفرنس چې کوم دی د هوا بدلون او نړیوال تودوخې د مخنیوي په اړه باندې دی او دا د نومبر په 11 پیل شوی چې د دې میاشتې تر 28 به دوام لري.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
او اوسونکو اوس هم دې ترازو چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دعوه کړې چې یو پولیس سرتیری د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې دي. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پیښور د لزاک روډ اوسیدونکي دي چې په ځنمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دوه جکړو سره نیول شوی دی. د پولیسو مشر زیاته کړه چې محمد ولی د 2023 کال په جنوري کې د پولیس لاین پر جمعه د هغې حملې زیتا پر موټر سایکل ځانمرګي بریدګر رسولې وو چې پکې دغه حمله کې 18 پولیس وژل شوي وو او 249 جوبل وو. ګنډاپور ویل چې محمد ولی په 2019 کال کې په پولیسو کې دنده پیل کړې وو. په 2021 کال یې د تحریک طالبانی پاکستان جماعت الاحرار ترهګرۍ غځول شوې ډلې غړیتوب اخیستې. تر اوسه پورې د غډالو په دې اړه څه نیولې نور تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د پولیسو مشر زیاته کړه نیول شوی ملزم ولی محمد نومیږي چې د پیښور د دلزاک اوسیدونکي دي.
لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی جو چیز رہتی
تھی کوم کار چ پاتې وو کم چ پاتې لینکو هغه دا و چې کاری نمیتن څوک چې د پولیسو پجامه کې د ځانمرګي بریدګر په توګه پولیس لاینز ته ورغلی وو چا چې دا کاروایی کړی وه د هغه سره مرسته چا کړی وه. پر دغه سلسله کې بیا یوه هڅه روانه وه. د هغه محنت په نتیجه کې بیا موږ د جمیل چوک رنګ روډ سره سیلما د دوه ځانمرګي جیکټونو سره داتن پر 11 نومبر یعنی پرون گرفتار کړو.
هغه زیاته کړه یاد پولیس ته پولیس لاینز د دماکې نه علاوه پر نورو ترهګرۍ پیښو لکه د ځانمرګي بریدګرو پر سوالو او پر ځینو کسانو هدفي بریدونو ترڅنګ د لاسي بمونو په غورځولو کې هم ککړ وو.
31/12/2019 کو یو پولیس مې بھرتی هوا تھا.
د کال 2019 د دسمبر په 1/12 دا په پولیسو کې برتی شوی وو. د درې کال وړاندې په کال 2021 کې د جماعت الاحرار یو تن څوک چې جنید نومیږي دغه سره پر فیسبوک رابطه وشوه. دغه تن د ذهن سازی وکړه. د بیا په جماعت الاحرار کې د شاملېدو اراده وکړه. د بیا د کال 2021 په فروری میاشت کې افغانستان ته لاړ او دلته نه چوټي اخیست.
افغانستان گیا یہاں سے اسے چھٹی لینی تھی.
اسلام آباد وقت پر وقت په کابل د افغانستان خاورا د پاکستان پر ضد د استعمال درو تورونه پوری کړی دي او ویلی دي چې بیلابیل وسلوالې ډلې د افغانستان څخه پر پاکستان کې کاروایانی تر سره کوي. خو کابل دغه تورونه رد کوي او وایي په پاکستان کې ترهګری د دغه ملک داخله مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي چې خاورې د بلکم هیواد پر ضد استعمال شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو دغه غږ هم په خبر کې پاتې کیږي. پرونده خبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په تر غره زید پولیسو کې د قبایلی سیمو د ځوانانو د برتۍ او په هغه ځلو کې د صحت ادارې د کارکونکو د تنخواګانو مسلې راپور تکړي. د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر اعتراض وکړ چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلی ځوانان په تر غره زید اداره کې له نوکریو محرومه ساتل شوی. د حزب اختلاف یو بل غړي ارباب عثمان بیا ویل چې په قبایلی ضلعو کې د ګمارل شوو ډاکټرانو او د صحت عملې د تنخواګانو مسله باید حل شي. اسمبلی په مطابقه توګه پریکړه وکړه چې پر دې دواړو مسلو به په اړونده قائمه کمیټو کې بحث او د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د نومبر په 11 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په هم کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ کې د قبایلی ضلعو د 450 ځوانانو د برتی کولو معاملې ته راوګرځولو. عدنان وزیر د اسمبلی اجلاس ته په وینا کې وویل
13 مئی 8 جون پورې په ایټا تھرو باندې د 450 پوسټونو والا جکوم د مرګ ایریا سره تعلق ساتي هغه والا اشتهار ولګېدو باغې باندې چې د قبایلو خلکو 2 کروڑ روپے فیسونه جمع کړو هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو. دا د ریزلټ چې راووتو خو انټرویو باندې کانټاکټ نشوا. د ډیپارټمنټ طرف نه دا خبره کیږي چې نامنکلیچر مسله ده. چې نامنکلیچر مسله ده نو دا ډیپارټمنټ و د پروتو.
په جواب کې بیا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی کې د نوي کسانو د ګمارلو معاملې نوي پوسټونو ته د ورکړې شوې نوي نمونو په وجه د ځنډ ښکار شوې ده. ځکه چې د پولیسو په اداره کې د فیلډ اپریټرز په نوم کارکونکي اهلکاران یا افسران وجود نه لري. د حکومت لخوا د ډاډ وړ ځواب نه ورکولو په وجه صوبایي اسمبلی په متفقه توګه په سی ټی ډی کې د نوي ملازمتونو د ګمارلو دا معامله د کورنیو چارو متعلقه قائمه کمیټې ته د نور بحث او پلټنو لپاره وسپارله. بلې خوا ته په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو په قبایلي ضلعو کې د روغتیا په بیلابیلو څانګو کې د کارکونکي ډاکټرانو، نرسانو او روغتیا د نوري عملی د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو معامله هم په اسمبلی کې راپورته کړه. په دغه اړه د حزبي اختلاف غړي ارباب عثمان اسمبلی ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په سنجیدګۍ سره په قبایلي ضلعو کې د ډاکټرانو په شمول د روغتیا د 1500 کارکونکو د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو د معامله حل کړي.
زمونږ مرکز د سټیټ کې اپاتالونو لري ډاکټرز دي، پیرامیډیکس دي، 1500 سټاف دي، اغي ته سرو پیزه میاش په تنخواګانو لري بیراو شوی دا په راي مې راپالي د پی ټی آی انیشیټیو دا کسان راو غواړي اغي نه تاسو ریپورت واله خو یا مر سره تاسو دا کمیټه د پاس کې یا دا تاسو پابند کې زمغه ہے ڈپارٹمنٹ دا خپل کو چې بجټ کې تاسو پیسې ونه ایک دی چې دا روټ ریګولیټ کې دینا اول چې زمغه را کوالیفاید سلمی بچر تلاش.
په اسمبلی کې د دې معاملې د ځواب لپاره د صحت صوبایي وزیر احتشام علي موجود نه و، خو د کابینې نور غړو بیا جمعنه وکړه چې صوبایي حکومت به په قبایلي ضلعو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې کارکونکي د صحت د محکمې د ملازمینو د تنخواه او ملازمت د جاري ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي او هڅه به کوي چې په قبایلي ضلعو کې هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه فعال وساتي.
مشال رادیو ته غوګستی تاسو دغه راپور ورده غنم اوس تاسو باندې کوو وس رزو بل رپورت ته خو همدغه موضوع کې پد کیږي. د سند صوبې حکومت وای د کراچۍ هوایي ډګر ته سرما پر چینایانو د ځنمرګي برید ل شپږو سہولت کارانو یې تر اوسه د یوې خزه په شمول درې کسان نیولې دي. دا خبره د سند کونو چارو وزیر پرون په کراچۍ کې په خبري غونډه کې کړي. نو موږ ته تکړه چې په هغه حمله کې د کارول شوی ګاډي په اړه یې هم معلومات ترلاسه کړي. په کراچۍ کې د چینایانو پر ګاډو ځانمرګي برید اکتوبر په شپږمه شوی و چې پکې د دوو چینایي وګړو په شمول درې کسان وژل شوي او ولس نو ټپي شوي وو. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برجې ماري منلې وه. تفصیل د نیازلي په دې راپور کې.
د خبری غونډې په محل د سند کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار ویل په نیولې شوې کسانو کې یو خزه ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فرحان شامل دي.
فیسیلیټیټر ہیں، ایک رکشا ڈرائیور ہے جس کا نام فرحان ہے.
په نیول شوې کسانو کې رکشا ڈرائیور فرحان شامل دي، بلتن جاوید عرف سمیر شامل دي او یو خزه هم نیول شوې ده. د دوی څخه نوري پلټنی روان دي. قرآن فرحان او محمد سعید رکشا چلون کی دي. په برید کې مرسته کړې ده او په چینایانو ځانمرګي برید کوونکي شافهد د ګوتو د نخو یا فینګر پرنټس له لارې پیژندل شوی دي.
ضیاء الحسن لنجار او د پولیسو مشرانو دا خبری غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د شپې نه وخته د کراچۍ له هوایي ډګر بهر د چینایانو په قافله ځانمرګي برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې وه او ویلي وو چې دا یو ځانمرګي برید وو چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینرانو ته لوی زیان اخته دی. د سند کورنو چارو وزیر ویلي په ځانمرګي برید کې کارول شوی موټر په کراچۍ کې اغستل شوی وو خو پیسې د بلوچستان په حب کې ورکړې شوي وي او په دغه موټر کې د 13 تنه تر 40 کیلوګرامه پورې چاودونکي مواد کارول شوي دي.
دا گاڑی په کراچۍ کې د یو شوروم څخه خستل شوی دی. د دوی بیا یو او بیا لاکھ روپۍ وا او بیا پیسې د بلوچستان په حب کې یو شخصي بینک څخه لیږل شوی دی. په دې کې ورسره د شخصي بینک یو کارکونکي بلال هم مرسته کړې ده په گاڑی کې بارودی مواد هم په حب یا بلوچستان په بل سیمه کې پر ځای کړل شوی او ډیر شنه تر سلوي خو کیلوګرام بارودی مواد پکې کارول شوی دی.
30-40 کیلو
د سند کورونو چار وزیر زیول حسن لنجار زیاته کړی چې جاوید پنوم یو تن په دې برید کې ککړ دی. نوموړی جاوید له برید کوونکی شاه فهد سره په رابطه کې وو او د چینایانو وګړو د کراچۍ له هوایي ډګر څخه د وتلو په اړه جاوید شاه فهد ته د ټلیفون د لارې خبر ورکړې دی. په کراچۍ کې په چینایانو د ځانمرګي برید وروستو چین په دې چورې اندېښنې ښودلې. د اکتوبر په 9مه د چین سفیر جیانګ زی ډونګ په اسلام آباد کې راجوړ یو سیمینار ته په وینا کې پاکستان کې د چینایي وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې څرګنده کړې وي. نوموړي ویلي پاکستان د چینایي وګړو ادارو او پروژې ساتنه پیاوړې کړي او هغه خلکو ته به سخت سزا ورکړي څوک چې د چینایي وګړو د خونړي بریدونو کې ککړ دي. د چین سفیر د بیان په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ بیا ویلي وو چین په پاکستان کې په سرمایه‌کاری او ترقیاتی کارونو کې مدد کوي. دلته د کارکونکو چینایانو وګړو حفاظت د پاکستان ذمہواری ده، خو په ولسی کچا د چین لخوا د خپلو وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې د پاکستان او چین د سفارتي آدابو پر ضد دي. د کراچۍ د هوایي ډګر نه بهر په چینایانو شوي ځانمرګي برید نه علاوه د بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې هم په چینایي وګړو دا ډول حملې شوي دي چې د زیاتره بریدونو ذمہواری بیا بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبولی کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو دغه سم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژیان ویلي چې چین به د پاکستان سره د ترهګرۍ په ځپلو کې مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجنګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې چین او پاکستان دا صلاحیت لري چې دوی ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. دا چې پوهان دې ته څنګه ګوري، تفصیل د رشید خټک په دې راپور کې.
چین ویلی دی چې د ترګرای په ځپلو کې به د پاکستان سره مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجنګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان وویل چې په پاکستان کې د ترګرای پیښې په سیمه کې ناامني خوروي او چین به د دې خطر مخه نیولو په خاطر د پاکستان سره مرستې ته دوام ورکوي. د پاکستان ورځپاڼو د لین ژیان بیان ته ارزښت ورکړی او په لومړی پاڼو کې ځای کړی دی، ځکه چې په پاکستان کې د ترګرۍ په اوسنۍ صفه کې چینایان په نښه کېږي او دا ویره ده چې دغه پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز وکړي. لین ژیان وویل چې چین او پاکستان دا صلاحیت لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. هغه وویل چې ترګران به له دې پیښو قیمت پرې کوي او چین به د امنیتي ستونزو سره سره هم د پاکستان سره په اقتصادي چارو کې ملګرتیا کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي دهلیز یا سی پیک لاندې پروژو تکمیل ته ژمن دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د چین د خارجه دفتر په بیان کې دا وضاحت نه ده شوی چې څنګه به د پاکستان سره مرسته کوي، وسله به ورکوي که پیسې به ورکوي او که پوځ به رالیږي.
د ریسرچ خبره ته کوم چې په دې باندې سټڈی شو ده، هغه دا وایي چې ترهګرو مقصد دانی چې 100 کسان یا 200 کسان دې مړ شي، دای مقصد دی چې هغه کانټینټ د ترهګرای چې کوم په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې هغه خوري او چې دا غینه د دنیا کې په لکونو ملیونو خلکو دا غینه خوفزده کیږي، مقصد دی دای. ان دا چې اوس ریسنټلی د چین کم پیشکش کړی دی دا یو حساسه ده او بین الاقوامي امور کې دې همیشه دا کار کوي چې یو بل سره سپیکټ کوي، سره معاهده کوي، یو بل ته تسلای ورکوي. نمات نه لګی چې درې بس ویزیبل یا څه کنکریټ حل به راوځي، خدای او حسد دې نه زیات دې څه حیثیت نشته.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال او تزیانګار حق نواز خان مشال ډیټو وویل چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په چینایانو بریدونه شوې دي، خو دوی ته تر ټولو زیات خطر په بلوچستان کې دی.
د چینایان چې کوم په پاکستان کې کار کوي، هغه د اوبو یا د توانایي په کوم ډیمونو کې کار کوي، په هغه باندې یا د غشنت کې نور هم په سی پیک باندې کار کوي. دې سره زما په خیال باندې د بلوچستان دا کوم حالات چې دي دا به نورم کړکې چین شي، نور به زیات ستونزمن شي. د هغې وجه دا چې مخکې نه د چین په حوالے سره هلته د خلکو تحفظات شته، ځکه چې کوم بلوچ دي په بلوچستان کې نو هغې دغه ګڼي چېرې چین راځي زموږ په وسایلو باندې د پاکستان فوج سره یو ځای قبضه کوي، نو که پرس که چین اوس په دغه میدان ته بیا راوځي نو دې سره به خطر نورم زیات شي.
په 10 اکتوبر د چین سفیر جیانګ جیانګ په پاکستان کې د چینیانو د امنیت په اړه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال سخت خپګان هم ښکاره کړی وو. چې وروستو د پاکستان د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ د هغه بیان د سفارتي اصولونو سرغړونه ګڼلې وه. په 8 اکتوبر په کراچۍ کې په یو برید کې دوه چینایي انجینران وژل شوي وو. تر دې وړاندې په مارچ کې په 10 ډیم کارکوونکي 15 چینایي انجینران هم په یو برید کې په بشام سیمه کې وژل شوي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ډیو ته وغوښتې وخت شوه شپګنی بجې د غړې د مهمو خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم. په راولپنډي اډیاله زندان کې د طریقي انصاف بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلون کې دغه ګوند مشران او غړي پولیسو بیرته خوشي کړي. د طریقي انصاف په دغه مشران او غړي نن په 12 نومبر پولیسو نیولې وو. په دې کې په قومي سمره کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان هم شامل وو. د پولیسو او چارواکو د نومونو خودلو په شرط مشال لیدو ته ویلي وو چې دوی یې د امان نظم خرابولو په تور نیولې وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو په احکاماتو عمل وشي. د مشال لیدو خبریال وایي د آذربایجان په سر خار باکو کې د کاپ 29 کانفرنس پر مهال نن ګردې میز خبرو ته په خپل وینا کې شهباز شریف وویل چې هیواد یې د ماحولیاتي بدلون په څیر مسلو سره مخ دی. وزیر اعظم وویل چې د موسمیاتي بدلون له چیلنج سره د مبارزې لپاره تر پذیر هیوادونو ته د 2030 کال پورې د 6.8 زره ارب ډالر ضرورت دی. د خبر په کوم خوا د پولیسو مشر دا وکړه چې یو پولیس سرتیری چې د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پېښور د لزاک روډ اوسیدونکي دي چې په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دوه جیکټونو سره نیول شوی دی. مشال لډیو ته غوږسته یو لدونکو په دیني مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې رازو دیتا چې افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره سږ کال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس وای افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه غیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان پر وسیو کلو کې د اقلیمی بدلون د ناوړه غیزو لکه به وخت بارانونو دوامدار وچکالۍ او سیلابونو ډیر زیات ځپلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامدار وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې لا اسوشیټډ پریس خبري اژان سره په خبرو کې لدې کبل خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مرد راتونه ورسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمائندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو او اتمشتمو او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې ویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وای د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوی دي چې لدې یا هغه په لوه خ سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وای موږ به د چا چا مخه نیسو.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو اذن کول د مې مخکې تاسو د اقلیمی بدلون په اړه راپور اوریدو چې زبنګ همکار تاسو ته وړاندې کوو. په دغه کې پر دې خبرې شوې چې افغان طالبان هم په اقلیمی بدلون دغه غونډه کې ګډون کوي. اوس راځو دې ته چې په خوست ولایت کې د داخلي بیزای شو کورنۍ غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دی دوی ته هم پاملرنه وشي. دوی زیاتوي کارونه ورته نه پیدا کیږي، اقتصادي کمزوري دی او د ژوند هغو لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د دې خلکو ستونزې او اړتیاوې یې نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بیزای شوي له اړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرسته وکړي. یاد بیزای شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتي دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوې ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال راډیو ته وویل
چیرو شنومن ویلي کې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلی، نو په دې نه پیږو چې څوک به سرو په سرو خرڅوي که هسې دا موجود نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې ماړی نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي یا شایدون دي یا د کوندو زمان دي، هغه خلک دلته راغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وختیری د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي بې ځایه پخوي، مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 5 کروڑ ته ورکړي، هغه هم د مرستې سماج معمولی شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي او ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نه ځي، دغه سی به تعلیم دي. دواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي، دلته مکتب ډېر پیس غواړي، 500 روپۍ پیس غواړي. هغه اجزان دي اس نه لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بیزای شوی ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوی اړوند دوی دارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو سره شریکی کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
مو کوشش کوو چې مساحت سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. او به تاسف باید وایم چې تل حل یو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجودې دي چې ډېره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمېر کې کړي د خوست په ګډون ډېری ولایتونو کې میشتې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ.
لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سه لاسرسای لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو روغ پرونو ته وګ سه لدمه مخ ته سیر راپور کې وردل چې په افغانستان کې به زیا شبي به کور شبي خلک څه قسمه ارتیاو مسلو څه قسمه سہولتوں تھاڑتھیالری اس رضو دے تھا چھ پتا سے حال کے چھ پاکستان لتھیرو چھو کلن رہی سی د بجلی لکھ مخ سرا مخ تے د حق ہے باد و گڑو د جون د اڑتیاو پورا کول لپارا مریض انرجی کاراولو تھا مخ کڑی اس محل پاکستان لچین سخا پھلویا پیمانہ د مریض بجلی شیشے یا سولر پینل واردوی ډیر خلک د بجلی کموخت او د هغه زیاتو بلونو د ته اڑکړي چې د خپل کورونو دکانونو او کارخانو پر چتونو همدا شیشه ولګوي او انرژي تر لاسه کړي. پړې تفصیل د داوود خټک په دې راپور کې.
دغه په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکو ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکو شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو.
ګوره لکه موږ به د میاشتې خو تا ما وې کنه ته کم سه کم 5000-6000 روپۍ ولا ما پیسې بیل لاټل نو دې کله ډېر زیات یو کم 5000 روپۍ شیشه دا 3000 روپۍ چې کم نه را پکې شو نو نه 1000 روپۍ چې دا خرج کم نه ما په هغه کار روان یم.
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریو ته ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سسٹم تا اور وس خبر ادا چچا وسو شو لکه زما پخپل ادا دویم انسٹالیشن دے بے نائٹ بجلی دماتا بل ما پسے و پخپل چکم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تلڑ 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو.
د سوابه ضلع د شوی اړي اوسیدونکو ابرار خان چې لتیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدې خوا ځای خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د 20 کال چې کم دی د 20 کال پر اوس کال د سولر د ډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده د مین وجې ده چې یو بجلی پاکستان کې ډیر ګران ده او دوی خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ زیات زیات خلک تنگ دي زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دي لکه پسلونه دي دغه دي کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار ته پیدا شو.
دا یو نه مل بدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 3,00,000 روپے بل کم شو. په دې معنی زمونږه 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله 1.5 کروڑ روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سیلې راځي زمونږ له نه یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کوم دې زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیره وجه دا حالات دی نه هشتور څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما دا سولر سیستم کړی تا سوبې نه نو پدې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل قبل لاتلو نو شل کو پدې اوس 2,25,000 روپے بل لازم.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکي استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي، او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وایي د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشی قرضې لوړېدو ستونزه راولړ شوې.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي، له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشی قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راویستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشی قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلی دی، او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم ورځپاڼې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکي استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ چې د مې مخ کې تاسو د سولر پینل په اړه راپور ورده چې پاکستان کې دغه سولر پینل څنګه اولی ډیر مخ په ځاتې دودي. اوس راځو دې ته چې د خیبر د باډې تحصیل اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د باډې له سینده زیاتو ځمکو ته اوبه نه ورکول کیږي. د سیمو اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمه کې د آب و هوا بدلون او بارانونو کمیدو له وجې هم کروندې ته زیات زیان رسېدلی. دوی زیاته کړې چې په باډې کې په پخوا ډېرې میوې او سبزیانې کېدلې او ځنګلونه به هم زیات وو، خو اوس پکې ډېر کمی راغلی. که څه هم چارواکو د باډې د کروندګرو د ستونزو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د شانواس ترزی په دې راپور کې.
د باړې اوسیدونکي وایي دغلته باید د باړې د سیند او نهرونو په واسطه زیاتې کروندې کولې، خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوې او زیاتې ځمکې شاړې شوې. د باړې سیند د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړې ته بلکې د پیښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسي. ذاکر افریدی د باړې تحصیل اوسیدونکی دی. هغه نن وختونه هم د سپیره بند په بهیر وتلي رود باندې خپلې ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، عام چې کم مټر شول دا شانتې، بل داسې دلته کې داسې ذمېدار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځاني د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کومه سبزي ده هغه کرو، بل دلته کې مونږ سره منډي کس کې داسې ذمېداران شته چې په هغه باندې دوی ټماټر کری، ماټر پې باندې کری، د امروتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د مالټې باغ شته. د ځکه همداز مکه وی دلته کې به خلکو غنی هم په دې باندې کرل، د بیا د وخت وخت سره چې کوم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېری داسې د غنو غنی وی د وخت سره چې کوم دی هغه ختمې شولې.
د خیبر پختونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼه د 2021 او د 22 کال شمیرې شریکې کړي چې تر مخې خیبر ضلع کې د کروندې باغونو او ځنګلونو ځمکې 4,600 هکټره دي. دا ادارې د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,05,000 هکټره ځمکه لري چې پکې په 10,000 هکټره ځمکه فصلونه، د 2,000 نه زیات هکټره ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکې چې یو وار کرلې شوې وي د هغې شمېره شاوخوا 4,000 هکټره ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو، خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دو سر ځمکه زیاتې خړوبې دي. دغه ځمکه چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړی بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدي دا نمونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم لخپل ارسي، سپا کوم لخپل سي، کمبر کوم لا داسې کاخل کوم لا، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغه چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه دی معلوم، خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېده، خو ډوډه خو حکومتي چې کم دی بند شوی ده هغه هم دومره نشته دی که نه. نور غنم کېږي پکې، صرف اکاخیل قوم کې او دغه شنت لږ د سپا قوم کې ریا چې کمه ده دلته لږه خوره شته. نور د شلوبر او داسې وسرا په اکاخیلو کې هم داسې ځایونه شته چې ټوله شکله نه ده، ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګېدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازاره تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان هم وررسي. د باړې اوبه خوږې دي نو تاولې، او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوي، نو څه تاریخي دی. ثاقب افریدي هم د باړې تحصیل د شلوبر اوسېدونکی دی، شاعر هم دی او د باړې تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرا ته لاړ شي ول د کی وبوس کی، نو ال د کی دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو د پاره سکی، نو چې ته دا وبوس کی تاله د غي ضرورت نه. مشورتیا یو بل وجدا هم دا په دې باړه کې د کمز کی چې مونږ نه سو زما شاته دل ګډندونو مقام د ډندونو ورته وای
ډندونو
دا غي چې کم مین سپیرډ یې ورته وای دا غي نه په پټه ول کی وبر ازي دی زیتا، او بیا دل کی دا وب په قدرتي توګه سره فلټر شي، مطلب د یو دغه بلته بلنه بلته، او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږی وب وي. دا
شنواری لونګي نه دی ور سره بیا څنګه شي؟
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا به وي. دی کی یو بل ټکیم دی چې څوک وایي چې شنواری لونګي نه صحیح ده، ځینې خلک وایي چې دا شنواری نه دی، دا شړوهي لونګي نه دی. شړوهي دا وب که خیال کړی دا وب د شړب आवाज نه دی، دا ځین خلک وایي دا شړوه
به هر هغه یو आवाज
راځي. اوس لکه دا پته نه دا خو چونکه فولکلوري سندره ده، دا سینه په سینه باندې را رواني، نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وایي. لکه مثال خبره زده لدر کوم د باجاوړ ګلونه، لاړشه باجاوړ ده خزن خلک وایي چې بلځه په کې یادي، لاړشه په خبر ته کوم ستور مال راوړه او تازه تازه ګلونه درې سنور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا دلی کړی دی.
د ثاقب افریدی او علي محمد افریدی په خبره سپیره بنت په اوړي کې ګڼ شمیر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پیښور او تر د کوهاټه پوری دي ورزي، او دا ځکه هم چې دغه د سیلګری لپاره هم ډیر ښکلې دي. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمیر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په منې هم ډیر مشهور دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کول
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو زناړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
مشال ټوته وګرځي اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې کلنۍ لوک میله لا دوام لري. خاصې خو دا میله په شکرپڼیا په سیمه کې په لوک ورسا ادارې په ودانۍ کې هر کال کیږي، خو سږ کال یې ځانګړنه دا ده چې د لوک ورسا د 50مې کلیزې سره هم سمون خوري. په میله کې په لاس جوړ شوي توکي، دودیزه خواړه، موسیقي او د نورو هنرونو سالونه لګېدلي چې د هېواد د بېلابېلو سیمو د کلتورونو یا ثقافتونو استازیتوب کوي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
دا د اسلام آباد په لوک میله کې د خیبر پختونخوا په ویلین دی چې د موسیقۍ محفل پکې دوام لري. دا کلنۍ لس ورځنۍ میله په 8 نومبر د شکرپڼې په سیمه کې په لوک ورسا کې پیل شوه. هسې خو دا میله هر کال کیږي، خو دا کال یې ځانګړنه دا ده چې د لوک ورسا 50 کلنۍ کلیزې سره هم سمون خوري. د میلې پرانیسته د کلتور وفاقي سیکرټري حسن اجمل جامی وکړه. د نورو هیوادونو د سفارتکارانو نه علاوه لوړپوړو چرواکو، د څلور وړو صوبو نمایندګانو، هنرمندانو او په زرګونو خلکو په میله کې ګډون وکړو. میله به تر 11 نومبر دوام لري. په دې کې د ملک ته هرې صوبې د خپلو هنرونو، د لاس جوړ شوو توکو او روایتي خوړو سټالونه لګېدلي دي چې سلګونه خلک یې هر ورځ نندارې ته او د سودا اخیستلو لپاره راځي. په خیبر پښتونخوا د چرسدې ضلع نه راغلي نامدار خان مشال رډیو ته وویل چې هغه د خپلو ملګرو سره د میلې ته هر کال راځي او د ملک د بېلابېلو سیمو د موسیقۍ، شاعرۍ او د نڅا ننداره کوي او روایتي توکي هم اخلي.
پشاور دا کم سٹال چې لګېدلې ډېره مزه وکړه. دلته موږ ډېر ښکلې کباب ډېر زبردست تیار کړی وو، کباب ډېر مزیدار وو، نور هم ډېر انجوای مو کو. دا د زمونږ یو شپه دلته وکړه، دا دویم ورځ د شرالو، خو ډېر خوند یې وکړو. د زما ډېر زبردست دي ځکه چې ډېر لوی خلک راغلي دي او د هغې ډېر ښکلی سیستم دی. د ریفرشمنټ دپاره بهترین میله ده. د نوی کول ته دا دغه دي چې کمر یا د چوټیر وځي یا دغه یو
د رخصتیو په ورځو کې ملي ته د راتلونکو خلکو شمیر تر نورو ورځو زیات وي. د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور سلاکار چنزیب هم ملي ته راغلی او د خیبر پختونخوا د سړونو د ملکانو سره خبرې وکړې او د انتظاماتو په اړه ترې پوښتنې وکړې. د منصری شیرین خان هم په میله کې سټال لګولی دی او شالونه خرڅوي. هغه مشال رډیو ته وویل چې ملي ته راتلونکي خلک ته دوی شالونه اخلي ځکه چې دا په لاس جوړ شوی دي او خلک یې خوښوي.
زمون سره ټوټل هینډ میډ شالونه دي او امبرایډرډ هم او د خړی والا هم دا چې دي. زمون سره ټول د خړی شالونه دي او د لایټ ویټ او ګرم وی ډیر زیات او ګول ده او ډیر ښه کوالټی ده او دلته ډیر خلک خوښي په اسلام آباد کې او ښه ریسپانس ده. په دلته بلاګ ورسه کې ډیر زیات خلک راځي دلته او ډیر رش ده او دلته مختلف سټالونه دي لکه فوډ شتا، ټریډیشنل فوډز دي او ټریډیشنل میوزیک.
د ملي طبیعت د کلتور او ملي میراث وزارت تسلګرۍ او نورو اړوندو وزارتونو په مرسته کړې ده. په میله کې د صفایي، امنیت او نورو انتظامی چارو لپاره ډېر خلک هم ګبارل شوي دي، زیاتره پکې زده کوونکي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.